سلويختم لا ډیر دي ځکه ځینې کسان مایوس کیږي پرېږدي ځینې کسان په بل کار باندې مصروفي مصروفیتونه پیدا کوي ځانته ځکه دلته د موږ یو یو فرد ته هم اړتیا ده خصوصا هغه کسان ته اړتیا ده چې هغه یعنی په کور کې یو بهر وړای سي یو بار چتولای سي د کور یو خخته ور پر کولای سي نو د معمول سي څوک پانتون ترازی هغه ځوان کولی نو ځوان کول ته په کور کې ضرورت ده تر 1200 کلو پورې سي د ذکر راکړي بس یو قسم نه یو قسم ذکر لغ نه راورسته سي د پانتون ته کامیاب نه سلته پلار مرته کورنۍ مرته اړتیا دغه ټول لاملونه سره راځي سړی دي تعلیم روخ بدل کی نو موږ لمړی باید په دې باندې فوکس یا تمرکز وکړو سي د موږ کانکور باید سره به نتیجې شاګردان او محصلین ونه لري
اروا پو ډاکټر عارف عرفان وای حق کس چې زحمت باسي او بیا مثبت نتیجه ترلاسه نکړي رواني حالت خرابېږي نو موړی له ناکامۍ ورسته هغه حالتونه راته تشریح کوي چې د یو کس ته مخکېدو امکان ورسره وي
خپل په امتحان کې پاتې کېدل د یو رواني صدمه ده چې د دې په نتیجه کې دغه حالت رامنځته شوی دی هغه نکې نښانی چې دی هغه ګنګسیت یا د خوب مشکلات په متکرر ډول باندې دغه د ناکامۍ د افکار او دماغ ته راتلل یعنی په متکرر شکل باندې د افکار د دماغ ته راځي هم د صحنه په ذهن کې مجسم کیږي زر زر عصبانی کې دل دی او زر زر خفه کې دل دی د شپې په خوب کې نارام خوبونه لیدل دی هم دغه د ناکامۍ صحنه د ذهن ته راځي د حواس او په تمرکز کې مشکلات دی یعنی د حواس پریشان نه د خوراک او د اشتیا خرابوالی دی کدل شي ډوډۍ و نه خوري اشتیا خراب شي هغه خپل روابط ته هغه خپل کارونو ته صحیح شکل باندې رسیدګي نشي کولای کچیر د دوام وکي تر څلور هفتو ډیر شي بیا هغه وخت د یو مرزي حالت اختیاروي کدل شي د په انزایټیو ډیپریشن په استراب او په ژور خفګان باندې بدل شي
په یو شمیر کورنیو کې به نتیجې زده کون کې د کور د غړو لخوا ته وهن کیږي او د ناکامۍ پیغور ورکول کیږي خور واپو ډاکټر عرفان بیا د ډول چلندونو سخت مخالفت
مهم مشوره می داده چې دوی باید په آینده ته امیدوار اوسي کورنۍ د دې سره همکار وي دوی ته باید خل او خونه خه مشوره ورکي دوی ته پیغور ورنکي دغه تانه او پیغور د دوی په حالت باندې ډیر نه وړه غیزک یعنی د دې استعداد وژنې په خط کې یعنی که کورنۍ په دې باندې پوشي چې دغه پیغور دغه تانه چې خدای نه خواسته یو څوک په امتحان کې پات شوی دی چې دوی ته ورکول کیږي دا یو ډیر مرګونه گزار د انسان په روح روان باندې دوی به عقب خانه استعداد چې لري هغه د لاس ورکوي هیڅ انسان د سینې دی چې هغه په ژوند کې همیش په کامیابۍ کې رواني بلکې ژوند مجموعه دی چې په ځینې کارونو کې سړی کامیاب کیږي په ځینې کې پاتې کیږي همدغه پاتې کېدل یا ناکامي دا د قوي انسانانو لپاره د آینده لپاره د ستر کامیابۍ او بنیاد او اساس تشکیلوي
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنیار اجمل خکلی وای په هر امتحان کې ممکنه نه ده چې یو کس کامیاب شي خو نو موړی وای د ناکامۍ په صورت کې باید د رواني کامیابۍ لپاره کار وشي
زه فکر کوم چې د دې په ځای چې مثلا دا دیخلو وګی چې ناکام شوم یا مثلا په کورنۍ کې به ماته خرق پټی ټستر ګوري د دې په ځای د دې په بدل باندې فکر وکي چې مثلا زه څنګه کولای شم چې خپل هدف چې ژوند کې ټاکلې دي یا مثلا زه څنګه تعلیم ترلاسه کولای شم چې مثلا نورې لارې چارې هم شته چې دا زده کړی وکي نو دا اندیښنه نه وي په کار د ناکامۍ په صورت کې د رواني کامیابۍ لپاره کار په کار وي چې مثلا زه په آینده کې کانکور لپاره امتحان لرم کېدای شي اوس خو کانکور ډیر شفاف دی کنه کېدای شي مثلا د وزګار شوی نه وي په ذهني لحاظ باندې به دا زر کانکور ته تیار نه وو یا مثلا نور کورنی مشکلات به یا بل نو خدای چې ځان د روان کانکور لپاره تیار کی شپې لپاره امتحان ورکي د ورځې د کانکور لپاره امتحان ورکي او په دې اساس باندې خپل تعلیم ترلاسه کړي
د ذهنیت جوړولو د مرکز مشر ډاکټر منصور مجاب چې د تحصیلي مشاورې په برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي وایي هغه زده کوونکي چې د کانکور لا کاروانه پاتې کیږي باید مایوس نه شي او اولادې حالت دراوته په خاطر لازمه ده یو داسې پریکړه وکړي چې د داو د کورنۍ په ګټه وي
کانکور چې دی هم دا تنها باید موږ د افغانانو د شاګردانو د ژوند اصلي هدف نه وي د دې ترڅنګ متفرقه اهداف هم نه ځان سره ولري یعنی په دې معنی کچېره شخصي وي سم دلاسه شخصی پانتونونو که سفت نام وکړي حل ته هم دغه سي آمدګي لکه دولتي امتحان د پاره چو الته ورتونی سي او دغه سي هدف من تحصیل وکړي یعنی دا په دې معنی نه ده چې په دولتي په هنتونونو کې شاګردان یو نو زده کړی وکړي او په خصوصي کې بل نو زده کړی وکړي. دی باید خپل ځان سره تحلیل ولري چې څه د ځان سره بیرته کور ته راوړي او په دی یوشتم قرن مطابق تحصیل وکړي چې نن څه ضرورت یې هغه لپاره.
په هیله استاد ملخ مروای به نتیجې زده کوونکي کولای شي د انټرنیټ لاله ځان ته بورسونه پیدا کړي او په بهر کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
خارجي بورسونه په ډیر اسانه توګه په انټرنیټي صفحو کې اعلانېږي، نو دوی دې هڅه وکړي چې اوس نو تبن انګلیسي ډیر ضرور شرط انګلیسي دی مثلا زده کړي او په خدي کړي. هغه د انګلیسي هغه دوه معتبر سندونه چې په نړیواله توګه چلیږي چې ټافل او آیلټس بولي، نو ښه خبره ده چې دا ترلاسه کړي. نو دوی کولی شي بیا له هغو چانسونه هم په اسانه توګه استفاده وکړي او خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي. نو د لوړو زده کړو وزارت له لارې هم د بیلابیلو هیوادونو هغه بورسونو ته کولی شي مراجعه وکړي، د هغو نه استفاده وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت وایي هغه زده کوونکي چې دولتي پوهنتونونو ته نه دي کامیاب شوي خصوصي پوهنتونونو ته به معرفي کړي. بلخوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت هم وایي د بېوزله زده کوونکو لپاره دا زمینه برابروي چې په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. د دې معینیت د روزنې د برخې امیر سید هجرت الله سادات په همدې اړه معلومات راکوي.
پروسه ډېر ساده ده. هغه دا چې ځوانانو معینیت به راځي، د دوی تذکره به وي او د دوی دوه قطعه عکسونه به وي، خپل پوهنځی خپل پوهنتون انتخابوي، نو موږ سره د فیس په کمولو کې ډېر کومک کوو. بیا هغه ځوانان چې د فیس د ورکولو توان نه لري، موږ یې تثبیت کړو چې واقعا دا ځوان مشکل لري، اقتصادي ستونزه لري، نو موږ هغه سره ډېر جدي کومک کوو او په وړیا توګه کوشش کوو چې هغه ته د تحصیل زمینه برابره کړو.
هغه زده کوونکي چې بې نتیجې شوي کولای شي په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي، بهرني بورسونه ځان ته پیدا کړي، د بیا ځلي کانکور لپاره تیاری ونیسي او یا هم داسې مسلک غوره کړي چې ترڅنګ یې وکولای شي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. خو د ناهیلۍ سوري ته دینه کینی، ځکه چې د بری بام ته به د ماتې په زینه ورخیژي. زر هله زر شي چې له اور او له څټکه وځي. خو ګوریدونکو، دا تا نڅانګې مهم دومره وه. تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پرم.
مننه چې د ازادي رادیو خبرونه اوري. موږ هر ورځ د سهار لوو د مازیګر تر وو ورځې په اونۍ کې در سره یو. زموږ خبرونه د رادیو د غرس کده انټرنیټ اسانتیا لري، د موبایلونو، ټابلیټونو او نور وسایلو لاله اوریدلای شي. زموږ انټرنیټي پاڼه ته ورسئ او زموږ خبرونه چې په ژوندۍ بڼه خبريږي واوري او ډاونلوډ کړئ. د غرس کولای شي زموږ تیري خبرونه هم د خبرونو د جدول په برخه کې پیدا کړئ. زموږ د ویب سایټ ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. په افغانستان کې د رادار سیستم نه موجودیت هغه ستونزه ده چې د پوځي چارو کارپوهانی د ملي اردو لپاره لوی ننګونه ګڼي. د دې ترڅنګ د هوایي ځواک کمزورتیا او د ملي اردو په لیکو کې د یو شمیر نورو ستونزو په اړه د حقیقت اسد د دیونی په خبرونه کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام يم او هیله ده چې د خبرونه را سره تر پایه واوري. ډېر زیات تمنه وزیر صاحب کو پایلې د هوایي ځواک نکو تقریبا په دې برخه کې ډېر زیات لوی ستونزه موجوده ده، خصوصا د رادار په برخه کې. ډیر خلک په دې برخه کې انتقاد لري چې د افغانستان ملي وسلوال پاوس چې دی د هوایي ځواک په برخه کې ستونزه لري او د دې ترڅنګ د رادار په برخه کې، ځکه په روسیو کې د بیلابیلو هیوادونو هلیکاپټرو د افغانستان په جغرافیا کې د دوی په وینا باندې چې ولیدل شوي. په دې برخه کې تاسو څومره ډاډ ورکوي چې په څومره وخت کې به موږ د یو ښه هوایي ځواک او د یو ښه رادار څښتنان شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ چې د 2014 کال تر پایه پورې په واقعیت باندې یا په ویا مچ په بده مرغه په زمو په هوایي پوز باندې څنګه ضرور عمره کار ونه شو، ځکه نړیوال ځواکونه په افغانستان کې و ټول هوایي ډګرونه د هغوی په لاس کې و، نو هغه څومره چې ضرور و اړینه وه هوایي پوز ته توجه ونه شوه. مګر زه تاسو ته ویلی شم په 2015 2016 2019 کال کې په هوایي پوز باندې ډیر زیات کار شوی دی، ډېرې برخې پیاوړې شوې دي او موږ ډېر زیات د هوایي پوز نه اوس کار اخیستلی شو. خو دا بسنه نه کوي، لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه هغه صنفونه چې هغه ډېر اړین دي تر اوسه پورې جوړ شوي نه دي. یو د هغو نه د رادارو صنف دی. د رادارو صنف موږ نه شو کولای چې تر اوسه پورې خپله هوایي فضا یا خپل حریم کنټرول کړو، او د دې تر څنګ چې کنټرولولی نه شو موږ توپچی دافع وه، راکټ دافع وه، یا هغه الوتکې چې هغه مدافع وي پرې مربوطې دي لکه شکاري نشکاري بمبارد، هغه هم نه لرو چې موږ وکولای شو په آن واحد کې که دښمن الوتکه افغانستان ته راځي یا هغې مقابله وکړو، منځ یې ویسو او مخه یې ونیسو. نو په دې باندې کار روان دی. د ایالات متحده امریکا زموږ سره ژمنه کړې ده چې تر 2000 کال پورې مطابق د تقسیم اوقات، هغه تقسیم اوقات چې موږ په 4 پلان کې جوړ کړی دی، زموږ هوایي پوز هغه برخې چې نوې دي جوړ شوې یا نه دي تشکیل شوې هغه به تشکیل شي، جوړې به شي او منظم کار به ورته وشي. مګر یو شی زه په ډاډ باندې درته وایم چې اوس زمونږ هوایي پوز په دې 2 کې دومره کار ورته شوی دی چې د تصور نه پورته دی.
د رادار نه موجودیت تاسو یادونه وکړه څومره ستونزه پیدا کړې ده، او د نظامي چارو د ځینې کارپوهانو هغه خبره چې د رادار نه موجودیت باعث شوی دی چې د بیلابیلو ګاونډیو هیوادونو هلیکاپټرې د افغانستان په جغرافیه کې ولیدل شي.
رادار د وسلوال پوز لپاره لکه یو انسان چې سترګې لري او سترګې پټې وي یا ړوند وي، معنا داسې ده که رادار نه لري نو سترګې نه لري. نو رادار دي چې خپل هوایي فضا ساتي او کنټرولوي. کله چې کنټرول کې کچېرې یو هلیکوپټر یا الوتکه د بل کوم هیواد افغانستان ته داخلیږي، موږ کولی شو چې په آن واحد باندې د هغې نه خبر شو او هغې مقابله وکړو، یا له منځه ویسو یا د هغې په مقابل کې اجرات وکړو. نو زه درته وایم چې ډیر اړین صنف دی د افغانستان د هوایي فضا د کنټرول لپاره، ډیر اړین صنف دی. په هر شکل چې کیږي باید رادار په افغانستان کې جوړ شي. موږ کله چې ستانکزی صاحب دلته په دفاع وزارت کې وزیر وو، هغه ورته ډیر زیات کار وکړ، هغه امریکایان په دې باندې معتقد کړل چې باید رادار صرف جوړ کړي او تشکیل شي. نو هماغه سلسله بیا وروسته جنرال صاحب عبدالله خان اوس د نوي وزیر صاحب دوی تعقیب کړې ده. امریکا متحده ایالاتو زموږ سره ژمنه کړې ده چې د رادار صرف به فعالیږي، د دې لپاره اوس په تشکیل کار روان دی، په دې باندې کار روان دی چې په څه ترتیب باندې فعال شي، کوم وسایل ورته راشي، کوم وسایط ورته راشي. نو د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې انشاءالله د رادار سین زه ویم چې ډېر اړین دی او انشاءالله ډېر ژر به جوړ شي.
تاسو خپل هم د مهم والی یادونه کوئ چې ډېر زیات مهم دی. ولی په 15 کې موږ ونه شو کړلای چې دی
ما مخکې دې ته اشاره وکړه، ځکه چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه و، هغوی زموږ هوایي پوز ته او زموږ مدافع هوایي پوز ته دومره توجه نه و کړې. د 2014 کال تر پایه پورې هوایي پوز ته قطعا توجه نه ده شوې. زه تاسو ته ویلی شم چې 15% لس سلنه ورته توجه نه ده شوې، تنها موږ یې تشکیل درلوده او نور کوم کار ورته نه و شوی. علت یې همدا و چې دلته یو لږ 1500 نړیوال ځواکونه چې د افغانستان نه ووته هغوی هم دلته وه، او ځمکه و آسمان بالونونو نیولی وو، الوتکو نیولی وو، زموږ ټول هوایي ډګرونه د بهرنیانو په لاس کې وه. نو هغوی دا احساس نه کوو چې دلته هوایي ځواک لپاره کار وکړي یا هوایي ځواک جوړ کړي. مګر په دا 2.5 کالو کې ډېر زیات کار ورته شوی دی. موږ اوس پیلوټان په چک کې، په د عربو په اماراتو کې، او یا په مثلا ایالات متحده امریکا، ایټالیا، په ډیرو هیوادونو کې، هندوستان کې موږ پیلوټان اوس لرو چې هلته روزل کیږي، او په شینډن کې موږ د دې لپاره اوس کافي پرسونل روزو چې موږ هوایي پوز ته راشي. او موږ اوس ډیر بخشونه د هوایي پوز په حال کړي دي، خصوصا د هلیکوپټرو برخ زموږ اوس په حال دی، د ترانسپورتي الوتکو بخش په حال دی، د کشف الوتکو بخش زموږ په حال دی، د بی پیلوټه الوتکو کشفي الوتکې دي، د هغې بخش په حال دی. نو موږ اوس په هوایي پوز کې کار ډیر تر یو حده پورې ډیر زیات پر مخ لاړ دی. مثلا موږ د شپې عملیات اوس په خپله کولی شو، زموږ د هوایي پوز په مټ باندې موږ کشپي الوتکې لرو، موږ په خپله باندې کولی شو چې کشپي الوتکو په مټ باندې د شپې عملیات وکړو. یا مثلا په ټول افغانستان کې زموږ په ساحوي قول اردوګانو کې زموږ خپل هوایي پوز دی، مګر موږ اوس هجومي الوتکې A-29 هم لرو، مګر دا بسنه نه کوي.
د افغان ځواکونه چې د شپې اوس په خپل مټ باندې
عملیات کې سمره ګټور واقع شوی دی او سمره خیر.
تاسو په لږ مونږ افغانانو کې مطلب دی چې د وطن مرغه د وطن ښکاریان خولي، نو زموږ سرتیری زموږ په راضی باندې زموږ په غرونو رغونو کې خبلت دی، دوی کولی شي د افغانانو په خصوصیات په کراکتر او د جګړې په شکل خبلت دی، زموږ قوتونه خ کولی شي چې دلته ښه جګړه وکړي. دا نه مسله په دې کې ده چې وسایلو ته ضرورت دی، وسایطو ته ضرورت دی، ابزارو ته ضرورت دی. تاسو ویلی شم چې مثلا د انجینری په برخه کې څلور شپېته پنځه شپېته وسایل دي مختلف چې باید دا ټول موجود وي. مثلا موږ یې تر اوسه ټول نه لرو، مثال دا باید که موږ ټول ولرو موږ قطعا ضرورت نه لرو دې ته چې مثلا په دې برخه کې موږ سره څوک مرسته وکړي، یا مثلا په نورو برخو کې که موږ ټول وسایل ولرو نو بیا نو ضرورت نشته افغان سرتیری د هر چا نه په جګړه ښه پوهېږي او خپل راضي سره ښه بلد دی. او بیا د دوه کالو کې خو وښودله چې موږ مستقلانه دفاع وکړه، موږ ډېره ښه دی، یو لک ډېر زره بهرنیان په افغانستان کې و جګړه روانه وه، مګر هغوی چې ووته موږ په دې دوه کالو کې دا نږدې دوه نیمو کالو کې موږ افغانستان ساتلی دی. افغانستان کې هیڅ تورستي مرکز نه دی ایجاد شوی، د کوټې شورا، د میرانشاه شورا، د پېښور شورا چې غوښته افغانستان ته راشي هغوی راغلي نه دي. یا مثلا دوی غوښته چې اته نهه ولایتونه شپتاویا ولسوالۍ ونیسي او شهراوې بندې کړي، یو کار ته یو هدف ته هم دوی ونه رسېده. دا علت یې دا دی چې موږ سرتیری
خو یو شمېر ولایتونه او حتی یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړه.
نه، دا خو جګړه ده. تاسو په جګړه کې ولیده چې جګړه ډېره شدیده ده او دلته د شلو نه زیات روسي ګروپونه دي، او دا که کورنۍ جګړه وي موږ به وخت ختم کړی وي. دا نړۍ به موږ تپل شوې جګړه ده، د تروریزم سره جګړه ده، بنا موږ د دې نه سترګې نه پټوو چې دلته شدیده جګړه ده. یو ولایت به یوه ورځ یا دوه ورځې هغه هم یوازې د قندوز ولایت سقوط کړی دی، یوه ورځ یا دوه ورځې یا کومې ولسوالۍ سقوط کړی دی هغه موږ بیرته دوه ورځې وروسته نیولې ده. چریکي جګړه ده، په دې کې یو ځای کې برید شوی دی، هلته د وسلوال پوځ نه و، هلته محلي پولیس و، توان یې نه دی راوړی د مقابلې. تاسو پوهیږئ چې زموږ محلي پولیسو سره کومه وسله ده؟ هغه کلیشونکوپ ورسره دي، زاړه کلیشونکوپ چې هغه د روسیې نه راوړي دي او مرمۍ هم نه لري یا ډز هم نه کوي، دا د محلي پولیسو سره دي. که تاسو زموږ نظم عامه پولیسو ته، زموږ سرحدي پولیسو ته، زموږ نظم عامه پولیسو ته هغه وسلې ورکوي چې هغه د امریکایي عسکرو سره دي، زه تاسو ته ویلی شم چې قطعا زموږ پنځه نفره چې په یو پوسته کې وي سل نفره د دې جرات نه لري چې په هغوی باندې راشي، ځکه افغان دی، افغان خپله پوسته نه خوشي کوي، افغان چاته نه تسلیمیږي، افغان د خپل هیواد نه دفاع کوي. دا نه مسله د وسایلو ده، د وسایطو ده. زموږ د مخالفینو سره هم ډېر عصري وسایل دي، ډېر وسایط دي. دا یو ماین چې دی تاسو وګورئ چې په مختلفو قسمونو نه د ماینونو دي چې په افغانستان کې هغوی ته نه ګټه پورته کوي او ټول د بهر نه راوړي، یا راکټ انداز لري، توپ لري، ماشینداری لري، ثقیل ماشینداری لري، هغه وسایل چې هغه ډېر عصري دي هغوی سره شته دی. نو معنا ده که زموږ د محلي پولیسو سره هغه وسایل وي، زموږ د محلي پولیسو سره هم یوه ولسوالۍ سقوط.
بالکل، تاسې وزیر صاحب یادونه وکړه چې لا هم زشته په پوز کې د وسایلو نشتون لوی ستونزه پیدا کړې ده. د دومره مرستو سره سره له هم زمونږ د ملي پوز تقریبا لومړنۍ اړتیا وي چې هغه انجینري وسایل دي یا مثلا ځینې نور شیان دي هغه نه دي پوره شوي. څه فکر کوئ دلته اداري فساد موجود و یا لا هم شته که نه ځینې نور لاملونه دي چې د دومره مرستو سره سره؟
نه، اصلا داسې نه ده. زه تاسو ته وایم چې کومې اردوګانې چې په نړۍ کې جوړې شوې دي هغه ګونو کلونه ور باندې تیر شوی دی. زمونږ وسروال پوسټ تاسو فکر وکړئ 2002 کال نه موږ پایل ور باندې وکړ او بیا د بن په کانفرنس کې کشتبا ورته وی خیانت ورته وی الته وشو او بیا زره د یو ټوپک سره اردوی مونږ ته منزور کړه. موږ 2009 کال نه د اردو په جوړولو باندې اساسي پیل کړی دی. 2009 کال نه 2006 کال کې موږ سره نړیوالې ټولنې ومنله چې دا صنفونه چې په اردو کې نشته دی دا باید جوړ شي. 2009 کال باندې موږ پیل ور باندې وکړ. انجینري قوتونه زموږ په وسلوال پوز کې، زموږ په دفاع وزارت کې په تشکیل کې قطعا نه و، هیڅ وجود یې نه درلودو، مګر په 2006 کال کې موږ په نړیوالې ټولنې قبول کړه چې انجینري قوتونه دي جوړ شي. په 2009 کال کې موږ پیل په وکړ. نو اوس موږ وګورو چې یو ریاست انجینري لرو، یو لیوا انجینري لرو، په ټولو قلي اردوګانو کې موږ کنډک انجینري لرو، په ټولو لیواګانو کې ټولیان د انجینري لرو، ټولیان د کشف او د انفجار د ماین لرو، 286 سرویښت ټیمونه د انجینري لرو. وسایل د انجینري چې ما مخکې تاسو ته ووی، زموږ دا وسایل اوس تقریبا تر 450 پورې رسېدلي دي. خو ټول څلور شپېته پنځه شپېته وسایل دي چې باید ټول تکمیل شي. یعنی په دومره کلونو کې دا کار د انجینري قوت لپاره زموږ د وسلوال پوځ لپاره دا نړۍ ورته حیرانه ده چې موږ د یو خوانه خوونه روزنه کوو، د بل خوانه جلب جذب کوو، د بل خوانه وسلوال پوځ تسلیح کوو، تجهیز کوو، د بل خوانه موږ ورته بیزونه جوړو، تایسات ورته جوړو، او د بل خوانه جګړه وګوره چې څنګه منحوسه بده جګړه ده په افغانستان کې. دا ټول موږ یو ځای کوو، داسې اردو لپاره، داسې وسلوال پوځ لپاره ټوله نړۍ ګوته په غاخ ده چې دا څنګه اردو ده دومره تلفات ورکوي، دومره قرباني ورکوي، او دا ټول کارونه په خپله باندې په یو وخت کې کوي. موږ هم انجینر قوت جوړو او هم هلته مین کشپو، مین خونسا کوو. نو زه تاسو ته ویلی شم چې کار زخته ډیر شوی دی، خو دا کافي نه دی. کافي نه دی، باید نور کار وشي. د دې لپاره وخت پکار دی، د دې لپاره زمان پکار دی، د دې لپاره ډیره سرمایه پکار ده. او نړیواله ټولنه، زه تاسو ته ویلی شم چې 2015 کال پورې دلته نړیوال ځواکونه وو، جګړه نړیوال ځواکونه کوله، موږ مرسته ورسره کوله.
وروستۍ پښتنې په توګه ډیره وخت راهیسې په وروستیو کې ولیدل شول چې د ملي اردو په ځینو جزو تامونو کې او د ملي اردو په ځینو قشلو کې د ملي اردو یو عسکر راپاسېدو، نور عسکر یې وژل، یا مثلا په بهرنیو عسکرو ډزې وکړي. تاسو فکر کوئ دا د مخالفینو حضور د اردو په لیکو کې ثابتوي که نه؟ دا عسکر خرڅیږي یا کوم ډول کیسه ده دلته؟ چې
دا ټولې ناخوالې چې په افغانستان کې دي، دا د جګړې نتایج دي. جګړه ډیره منحوسه جګړه ده، څلوېښت کاله کېږي د زموږ په افغانستان کې جګړه روانه ده. دا په روحیاتو هم تاثیر کوي، دا په ژوند هم تاثیر کوي، دا د انسانانو په ټولو حواسو باندې تاثیر کوي. نو زه تاسو ته ویلی شم چې خصوصا په د اخیرو درې څلورو کالو کې ډیر کم لیدل شوی دي چې دښمن په زموږ په قطعاتو کې نفوذ کړی وي. یو د طالبانو خبره ده، یا د دوی خبره ده چې هلته ټیرم وچوي، هغوی اعلان کوي چې موږ انفجار ورکړی، دا جدا خبره ده. مګر زه تاسو ته ویلی شم چې د دښمن نفوذ په قطعاتو کې دا تقریبا صفر ته تقرب کړی دی. خو موږ د دې نه سترګې نه پټوو چې یو سرتیری ممکن خرچ شي، خو زه په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی خرچ شي. زه په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی دښمن ته کار وکړي. زه په دې عقیده نه لرم چې دا افغان سرتیری دی پاکستان استخباراتو ته کار وکړي. مګر داسې حالات راغلي دي، د جګړې داسې حالات دي چې ځینې وخت کې په ټولو حواسو باندې، روحیاتو باندې بد تاثیر کوي. ځینې وخت کې داسې یو سرتیری مجبوري، یا کورنۍ تکلیف لري، یا مشکلات لري، یا مریض دی، یا د توان د جنگ نه لري، یا یو بل فشار ور باندې راځي، یا داسې یو عمل اجرا کیږي چې دا تحریکی یو عمل ته لاس اچي. نو زه داسې دې په حق باندې اوس په دفاع په وزارت کې مشخص پلانونه طرح شوي دي چې هغه کاش په استخباراتو، تفتیش او حقوقو څارندوالي، امور عامه، آی او، عملیات معلوماتي، او د دې ترڅنګ ټول ارګانونه چې دي په دې کې کار کوي، تر څو داسې ونشي چې خدای نه خواسته کوم تیره زمون خرچی یا دشمن تکار وکی او یا مثلا
تیره زیاده. من وزیر صاحب کور ودان تو شکاله.